السلام علیکم دا مشال ریډیو دا اوریدونکو وخت په پیښور کې د ماسپخین یوه بجه شوې ده. زنی ساجمل به در سره په دې روانه خبرونه کې هم تکنیکی همکاره نادره به هم له ما سره وي. اوریدونکو په دې ګړه کې به تاسو ته د خیبر پښتونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو د افغانستان او دغسې بیا د یوکرین په اړه رپورټونه وړاندې کوو. د دې تر څنګ 19 پروګرام د مشال مرکه هم لرو، خو درسه مخکې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار عبدالحی کاکړ یې درته وړاندې کوي.
سرټکی په بونو کې رواني پښتون قومي جرګې غوښتنه کړې چې په پاکستان کې د میشتو پښتنو دی یو صوبه جوړ شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري یونیسیار وایي د افغانستان 24 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د ایران اسلامي انقلابي ګارد د عراق په شمالي ښار اربل کې د راکټي بریدونو سیماری قبول کړې ده. او سم د خبرونو تفصیل، په بونو کې رواني پښتون قومي جرګې غوښتنه کړې چې په پاکستان کې د میشتو پښتنو دی یو صوبه جوړ شي. ټاکل شوی و چې په بونو ښار کې کېدونکو د درې ورځنۍ جرګه به پروند پای ته رسیدله، خو بیا د یوې ورځې لپاره نوره وغځول شوه. نن د پښتونخوا ملي پارټي مشر محمد خان څخه د جرګې متفقه اعلامیه اعلان کړه. په دې کې غوښتنه شوی چې د اټک میاوالی خیبر پښتونخوا او د بلوچستان پښتانه دي په یو صوبه کې یو ځای سي. البته په کې زیاته سوي چې تر څو یو صوبه جوړیږي تر هغه پورې دي په بلوچستان کې د میشتو پښتنو او بلوچستانو ترمنځ وسایل برابر تقسیم سي. د دې ترڅنګ یو شمیر نورې غوښتنې هم سوي چې تاسو به په راتلونکو خبرونو کې تفصیل واوري. د جرګې تنظیم پښتونخوا ملي پارټي کړی وو چې په کې ګڼ شمیر سیاسي ګوندونو، وکیلانو، پوهانو او قبایلي مشرانو ګډون کړی وو. د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو وزیر وایي صوبایي حکومت ژمن دی چې د پوهنتونونو ستونزې حل کړي. د پاکستان سرکاري ریډیو لمخه پروند په پېښور کې په انجینرینګ او ټیکنالوژي پوهنتون کې د کانوکیشن د غونډې پر مهال په خپل وینا کې صوبایي وزیر کامران بنگش زیاته کړه چې حکومت د انجینرینګ او ټیکنالوژي پوهنتون د اقتصادي ستونزو د حل په هدف یاد پوهنتون ته د 24 میلیونو روپو ګرانټ جاری کړی دی. صوبایي وزیر دا داوا په داسې حال کې کړی چې د اقتصادي ستونزو حل لپاره اسلامي کالج او پېښور پوهنتون د څو کلونو ځخه د حکومت ځخه د مالی مرستو غوښتنه کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان یونیسیار وایي د افغانستان 24 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د یونیسیار څانګې پروند په یو ټویټ کې وویل چې افغانستان په اوس وخت کې له یو شدید بحران سره مخامخ دی. د ادارې په خپل ټویټر پاڼه کې یو رپورټ هم خپور کړی چې پکې ویل شوی د سختي غریبۍ له امله ځینې کسان مجبور شوي چې د 1500 ډالرو په مقابل کې خپل پښتورګي یا بډوګي وپلوري. د تیر کال په اګست کې د طالبانو لاسته د کابل لویدو رئیس د افغانستان اقتصادي وضعیت نړیواله مرستندوی ټولونو وایي چې ډیر خراب شوی دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د کابل د هوایي ډګر د مدیریت په اړه تر اوسه له طالبانو سره خبري روانې دي. مولود چاوش اوغلو دغه څرګندونې پرون د یو ورځ وروسته له هغې کړي چې طالبان له سرپرست وزیر امیر خان متکی سره یې لیدلي. دواړو چارواکو د ترکیې په جنوب کې د انتالیا ډیپلوماټیک فورم په څنډه کې سره لیدلي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېتو وروسته ترکیې له قطر سره په ګډه د کابل او د یو شمېر نورو ولایتونو د هوایي ډګرونو د بیرته فعالولو او تنظیم په اړه تیاری ښوولی، خو ټینګار یې کړی چې امنیتي غوښتنې باید ومنل سي. اور اسی خبر دات چې د ایران اسلامي انقلابي ګارد د عراق په شمالي شهر اربل کې د راکټي بریدونو ذمہاري قبول کړې ده. د کوردستان د داخله چارو وزیر ویلي چې د مارچ پر 14مه لسکونه بلستیک توغندي په اربل شهر کې د امریکایي کنسولګری نوې ودانۍ او نږدې آبادی په نشه کړې، خو زیاتوي چې وازی مالی زیانونه سوي او یو لسی وګړي ژوبل سوي. د ایران سرکاري رسنۍ وایي چې په اربل شهر کې د اسرایلي ستراتیژیکي مرکزونو پر ضد د دې راکټي بریدونو ذمہاري د ایران اسلامي انقلابي ګارد په یو بیان کې اخیستې ده. بیان زیاتوي چې که اسرائیل لخوا بریدونه تکرار شول نو د سخت پریکړنده او تباکونه ردی عمل سره به مخ شي. د عراق د قومي سملتۍ د وزیرانو کونسل ویلي چې د دې برید په اړه د ایران څخه د سفارتي لارو په ذریعه په ډانګ پیلې او شفافه وضاحت غوښتې دي. امریکا وایي چې دا برید د ایران لخوا سوی او سخت غندنه کړې ده. د خبرونو پای.
اوریدونکو خبرونه هم د عبدالحی کاکړ نه واوریدلو. څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې په بنو کې د پښتون قومي جرګه سلورم ورځې ته غسېدلې وه او ویل کېږي چې دا جرګه اوس پای ته رسېدلې. دا وخت موږ سره زموږ همکار عمر وزیر د بنو نه په ټلیفون باندې دی. عمر وزیر، لومړی اوریدونکو ته دا ووایه چې دا جرګه خو د درې ورځو لپاره راغوښتل شوې وه، خو سلورم ورځې ته ولې وغسېدله؟ جی عمر وزیر، تاسو غږ نه راځي ماته. اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو اوره عمر وزیر را سره د ټلیفون په کرخه و، هغه معلومات را ته راکوي چې په بنو کې د پښتون قومي جرګه چې کومه د مارچ په 11مه پیل شوې و، ویل کېږي چې هغه نن پای ته رسېدلې ده. اوریدونکو، په دې جرګه کې نن په څلورم ورځ باندې په اخره کې یو اعلامیه هم خپره شوې ده چې پکې د جرګې ګډونوالو دا غوښتنه کړې ده چې د پښتنو لپاره دې ځان لا صوبه جوړ کړل شي، یعنی د چې کوم د په بلوچستان کې پښتانه میشت دي او کم په خیبر پښتونخوا کې دي، دغه ټول د پاره دې یو ځان لا صوبه جوړ کړل شي. د دې ترڅنګ هغه دا هم ویلي دي چې د پښتنو څومره مسلې دي باید هغه هوارې کړل شي. عمر وزیر را سره په ټلیفون یو وار بیا راغلی. عمر وزیر، کوریدونکو ته دا ووایه چې د جرګې مشرانو چې کومه اعلامیه خپره کړې ده پای کې څه ویل؟
مننه، بالکل انیسا اجمل، جرګې چې کوم اخیری اعلامیه هغه جاری شوه، محمود خان چکدی چې د پښتونخوا ملي او میګون مشر دی، دغه 15.5 دغه اعلامیه ده چې هغه جاری شوه. محمود خان چکدی دغه د سټیج نه د جرګې چې کوم ګډونوال دی هغه ته واوروله. په دې کې لومړی اول دغه پاینټ چې د میاوالی او اټک په ګډون شمالي او جنوبي پښتونخوا د یو مشترکه صوبه وګرځي، او دا تر هغه چې دغه یو مشترکه صوبه جوړیږي تر هغه پورې د بلوچستان شه د بلوچ او د پښتون برابر حساب کړل شي. پنځه ویش پاینټ چې زر زر وایم، په دې کې مخصوص چې کومه نقطې دي دا نه په کې لومړی غټ پاینټ دی. دویم دا دی چې دغه جرګه مستقله جرګه جوړه شي. آئین دریم پاینټ دا دی چې آئین معطل دی پاکستان کې، او دا غیر پر د کار وشي حقيقي جمهوري نظام چې کوم دی غواړي په پاکستان افغانستان کې لسوهنه چې کوم دی په افغانستان کې غاده بند کړل شي. ٹروت اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن دی جوړ شي، دا ایبل پاینټ سے چاغا د توانونو حساب ولګوي چې داغه توانونو بیا حساب وغواړو. ملي شهید اسمان کو اسمان کاکړ، ارمان لونی، عارف وزیر او نورو پلاټن دی جسټس فایز حساب په مشر کې وشي. د تیلو چې کومه صفائی دا ریفائنری هغه د پښتونخوا کې کیږي، الته د نزدي په ډیورن کرخه چې کوم دوی وای ازغن تار دی هغه ردوي. دوی دا هم په هغه کې لیکلي دي اعلامیه کې چې دا ډیورنډ فیر هغه ځکه چې په دنیا کې نن په دې 21مه صدی کې په حیواناتو باندې هم لارې نه بندیزي، دلته په انسانانو باندې تړل شي، لہذا دا ردوي آزاد تګ راتګ دی وشي د دې ترمنځ. د دې نه علاوه په ځنګل او مدنیاتو او اوبه چې کم د ولسونو دي دغه سیزونه په دې باندې کمې قبضې دي هغه دې ختم کړل شي. د دې ترڅنګ د پښتو ژبه چې کومه دی هغه د کامی او دفتری ژبه په پښتونخوا کې د پښتنو په سیمو کې دی کامی او دفتری ژبه وګرځي. تعلیم اقتصاد دفترونو کې د خزخزو تا پر چې کومه دی پورا نمایندګي غواړي. دا جرګه دا د جرګې ټولو اعلامیه ده چې په دې باندې کار کوي، او دا یې غوښتنې دي، او د پرې کمیټې جوړه کړې ده 15 کسیزه دغه دی. دې سره تر څه لن لن نور هم د پکې وایم، اوبه تقسیم باندې هم په دې کې یو پوینټ شامل دی چې اوبه تقسیم چې کوم دی هغه دې برابر وشي. اباسین چې کوم بهدل دی هغه مصنوعي بهدل اوس جوړ شوی دی، کوم فطري بهدل دی هغه دې بحال کړل شي. سینتاس مایده دوی وایي چې هغه نیمګړې ده. غازی بروت په نامه چې کوم د اباسین په حول دی هغه فطري شوی دی، هغه دې په چې کوم اوریجنل بهدل دی په سمې لارې هغه دې په حال شي. چک پوسټونو خاتمه لدرکه کسانو عدالت سپارل، د مخ د توانونو حساب دغه حساب لګول، دغه د پر ټروت کمیشن باید کوي. دا علي وزیر، هاني پښتين، اویس عبدال او نورو کوم دې اداغه خوشی کړل شي. جرګه به یو ورځ ساکي دغه په اعلامیا کې دا چې په ټوله دنیا کې دوی دغه لپاره بیا راوځي احتجاج وکړي. داسې نور هم په دې کې مختلف پاینټي 15 ویر دغه پاینټي دا جاری شول. هغه نه پس دغه جرګه چې کوم دی هغه ختم شو چې درې ورځې جرګه و سلورم اورسته وغځیدا سلورم اورسته په دې وغځیدا چې دا پاینټي ټول تیار شوی نو په دې باندې به سونه تیار وو شپې ټوله شپه په دې باندې کار وشو سهار چې دا تیار شول نو اوس دغه دی لږه شپه وړاندې محمود خان چکزي دغه جرګه ټول جرګاوه چې ګډونوال دي هغه ته دا په وینا کې ټول بیان کړل.
سم د ډیره مننه عمر بصیر د معلوماتو راکول اوریدونکو ته زم د همکار عمر بصیر نه اوریدل چې په بنو کې پښتون قومي جرګه چې د مارچ په 11 پیل شوې و نن پای ته ورسېدله او دا جرګه پښتونخوا ملي عوامي ګوند وربللې و په بلنلیک کې ویلي وو چې ګډونوال به د پښتنو په سیمو کې د نامنې او د خلکو د بیکوري او په خپل وسلو د واک په موضوعاتو خبرې کوي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
اور دن کو مشال لیڈیو تاثور ورسو دا یوبل رپورٹ طرف تا دا پاکستان نادرا ادارے مشر طارق ملک ویلی چھ دغا ادارے اغا لس فیصد فرق چھ دا خزو و سڑو دا وٹونو ترمیان سو حس کبھی چھ ختم کری. ملک زیادہ کری چھ پتی رو تو میاشتو کے یہ وشلا کو نزیاتی خزی رجسٹرڈ کری دی. تیر کال پہ نومبر کے دا انتخاباتی کمیشن پہ رپورٹ کی ویلی شیو چھ شپک کروڑا پنزش پہ تلاکا سڑو دا پنز کروڑا شپک سلویخت لکا خزو رجسٹریشن یہ کرے دی. بلخوا د قبایلی خزو لپاره کارکونکي وایي چې دا اقدام ستایي خو باید حکومت د رای اچونې په اړه پوهاوی هم ورکړي. په دې اړه تفصیل د شانواز ترغزی په ریپورت کې اورو.
د نادرا مشر طارق ملک ویلي په تیرو اتو میاشتو کې 21 لاکھ نه زیات زنانه ووټرانې رجسټر کړي. طارق ملک دا هم ویلي پاکستان کې د نارینه او زنانه ووټرانو ترمنځ 10% فرق وو. دوی د غید ختمولو په لور ډیر تیزی سره کار کوي او کوشش کوي څومره چې نارینه ووټران دي همدومره زنانه هم رجسټر کړي. د مارچ په 8 د زنانو د نړیوالې ورځې په مناسبت سره طارق ملک میډیا سره خبرې هم کړې وي چې د ډان اخبار د رپورت تر مخه طارق ملک زیاته کړې و د مارچ ته 8 نه تر 14 پورې د زنانو هفته منځل کیږي چې مقصد د زنانو په سیاست سماج او اقتصاد کې ځای پیدا کول دي. او ملک زیاته کړې و تکړه زنانه په ټولنه کې مثبت بدلونونه راوستي شي. هم په دا ورځ د جیو ټی وی په یو پروګرام کې د خبرو په مهال طارق ملک ویلی زنانه رجسٹر کول ډیر ضروری دي. اوس خو پاکستان کې شاوخوا 6 کروڑ زنانه رجسٹر دي او دغه صنفي فرق مونږ 10% ته راوستي دي. په نومبر 2021 کې د الیکشن کمیشن او پاکستان لخوا د جاري شوی شمیرو تر مخه پاکستان کې هغه وخت 6 کروڑ 15 لاکھ نارینه او 15 کروڑ 46 لاکھ زنانه غوټران رجسٹر وي. د دواړو شمیرو ترمنځ د 1.3 کروڑ فرق نو هغه و هم نادرا الیکشن کمیشن لخوا ویل شوی. دوی کوشش کوي هر هغه تن چې د 30 کالو زیاتې رجسٹر کړي او په خصوصي توګه زنانه دوی غواړي دغه فرق ختم کړي. د خیبر ضلع نه سیاسي او سماجي کارکونکي او د زنانو د حقونو مبارز ناهید پریده د زنانو په ووټونو رجسٹرول وویل دا ډیره خبره ده او زیاته کړه. تیر بلدیاتي انتخاباتو کې دې کتلی وو ګڼ شمیر زنانه ووټ اچولو له هم له کورنو وتلې وي.
نو په لږ ځل زنانو په ګڼ شمیر کې چې کم دي په هغه علاقو کې هم زنانو د خپل ووټ استعمال وکړو. دې ځینو کې خو ټیک دي چې د زنانو ډیر زیات چې کم دي نو ووټ رجسٹر شوی دی او په دې لوکل ګورنمنت کې ډیر زنانو د خپل حق استعمال هم وکړو. خو کو بیا وګورئ نو بیا په تیرو په دې علاقو کې لکه دا ستونزې اوس هم شته دي چې هلته کې د زنانو سینای سیم نشته دي او نه چې کم دي نو ووټ رجسٹر شوی دی.
دا چې کله نه په پخوانی فټا کې د سیاسي ډلو لخوا جمعاتی انتخابات شروع شو زنانه ووټ اچول شروع کړل خو چې کله نه فاټا ختم شو د زنانه ووټرانو شمیر هم زیات شو او په تیرو بلدیاتي انتخاباتو کې بیا د زنانو شمیر تر ټولو زیات وو چې ووټ هم اچول او د سیاسي ګوندونو په ټیکټ په انتخاباتو کې برخه هم واغسته. د محمدو یو زنانه رابیه بیبی وای د حکومتي ادارو لخوا د زنانه ووټونو رجسٹرول خو ډیر ښه ګام دی خو باید زنانه په دا حواله سره بیداره هم کړل شي. نو هغه کوم رقم بایداری
چې د سم روټ اچولې شوې ده دومره ځای شو او چې چا چولې وغه ډیر غلط پکې چولې شو لکه په یو پانه پینځه پانه به په اکثر خزینه پوي دي یو پانه به پینځه مهر وهل. نو حکومت لدا پکار دي دوی له پوي ورکې د اوټ د اچولو چې اوټ دی طریقې سره واچوي او د سې چولې کیږي.
د طارق ملک پوي نه چې دوی کوشش کوي زیات نه زیات زنانه رجسٹر کړي. نادر په هفته کې یو ورځ چې د جمعې وي د زنانو د رجسٹریشن د پاره ځانګړي کړي همدا د نادرا د دفترونو ورځې 15 خولې د خالی په ورځ هم 200 او 850 د رجسٹریشن مرکزونه کولاوي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری خېلي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلومول؟ دا او د تورته نور موضوعات د مشال رادیو په ونیزه خبرونه قانوني لارې کې ل قانون پوهانو سره سیرو. د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوريوال کاکړ تاسو وړاندې کوي.
د پاکستان مخالفه ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان پر ضد په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک جمع کړی دی. تر دې مهاله په دې تحریک کې د رائے شمارې لپاره د قومي اسمبلی سپیکر غونډه نه ده رابللې. دا مهال دواړه خواوې په قومي اسمبلی کې د اکثریت ترلاسه کولو ادعا کوي. په دې اړه تفصیل له سره ګوهر مسید شریک کړي.
نن وزیر اعظم عمران خان د واکمن ګوند تحریک انصاف د کور کمیټې غونډه را بللې ده او دا غونډه به په وزیر اعظم هاوس کې کیږي. تر دې محل د دې غونډې د ایجنډې په اړه په رسمي توګه اوس نه دی ویل شوی، خو د سرچینو له مخه دا ویل شوی دی چې دا غونډې کې به د اپوزیشن ګوندونو لخوا د وزیر اعظم په ضد د هغه عدم اعتماد د تحریک په اړه مشاورت کیږي چې د مارچ په 10 اپوزیشن ګوندونو د قومي اسمبلی په سیکریټ کې جمع کړی دی. او بلخوا د مخالفو حکومت ګوندونو په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر شهباز شریف په قربتوب کې یو غونډه راغوښتلې ده او راپورونه وایي چې په دې غونډه کې به د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان، د پاکستان پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری، د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر جان منګل او بشمول د نورو حکومت مخالفو ګوندونو مشرانو هم با ګډون کوي.
داسې راپورونه دي چې دواړه خواوې داوی کوي چې موږ سره زیات اکثریت ته نوستاسو معلومات سدي په دی لر
دي کې شک نشته دی. خو کسه هم د دواړو خواو لخوا په قومي اسمبلی کې د اکثریت داوی کیږي چې یو هم اړخ نه دا داوا کیږي چې موږ اکثریت لرو او د بل اړخ نه هم دا داوا کیږي چې موږ اکثریت لرو او موږ به د عدم اعتماد ووټ ګټو. خو تر دې محل تر اوسه پورې سرګند نه ده چې په دې داوو کې څومره حقیقت دی. خو هلې ځلې د اپوزیشن ګوندونو او د حکومت او د حکومت د اتحادیانو لخوا دا خبرې روانې دي چې دوی دعوی کوي.
تېر ورځ وزیر اعظم عمران خان چې کوم د عوامي جلسو یو لړۍ پیل کړې ده، د هغې په ترڅ کې حافظ آباد د پنجاب یوې سیمې ته تللی. خو که موږ دغه تقریر یا دغه وینا ته وګورو نو هغه د هغې چې کومه رویه وه هغه هغسې جارحانه نه وه. د وزیر اعظم په دې رویه کې دا تبدیلی څه ته اشاره کوي؟
په دې جلسې کې د داسې الفاظ نو استعمال شوي او څېړونکي دا وایي چې دا ممکنات دي چې د خپل ګوند کسانو د مشورې ورکړې وي او ورسره د مختلفو ادارو د مشرانو د اړخه دا ورته مشورې ورکړې شوي وي چې داسې خبرې د حکومت دپاره هم خنډ دي او د ملکی سیاسي حالاتو دپاره هم خنډ دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آی او.
د مارچ په 12مه او 13مه د سواد په سیلانی سیمه ملم جبا کې په واورو د خویدو دوه ورځې کامی لوبې ترسره شوې. په دغو مقابلو کې د ملک د بیلابیلو برخو نه د ویاو نه زیاتو ښځو سړو لوبغاړو برخه اخیستې وه. په دې مقابلو کې چې بخنه غواړم د دې مقابلو منتظمین وایي چې د دې لوبو مقصد د سیلګرۍ د صنعت د ودې سره سره د یخنۍ د اولمپیک په لوبو کې د واورو د مقابلو لپاره د پاکستاني لوبغاړو تیارول هم وو. په دې اړه تفصیل د نیاز احمد خان ریپورٹ کے اور
دسوات پر ہم جبے پواوری نسی مکے درباب او منگی پا موسیقی کے حاغا لوغار تا انامونا ورکر شد کمو چے دواورو پا دو رزنے لوگو کے مقابلے گٹلی تابع کون کی وائی چے دا حلکانو او جینکو ترمنز سلور قسم رسکی لوگے ترسر شد دا اسلام آباد عائشہ خان چے پا دو مقابلو کے دیواد دا سرو او یواد دا سپینو زور تنبا گٹلی وائی چے دواورو دا لوبو دو کال روزنے ملم جبا او گلگت بھی کرے اس حاصل کوئی چے نڑیوال مقابلو تا تیاری اکڑی
یہاں پر
کارکردگی اکڑا پراتون کی وقت کی پورا حسکوں چنڈی والے مقابلے اولمپک کے برخا وقم اور پاکستان لخوا نمائندگی اکڑا ملم جبی پہ زر خان چی دا سیول ایویشن لخوا لوگواڑے دے او مقابلوں کی دسپین زرو تمغہ گٹلے وائی چی کچہری حکومت اور سر مرستی اکڑی دا ملم جبی ڈیر لوگواڑی نڑی والے دواوری مقابلے کولے شی
جی دا زمین کم خپل ایونٹ تے کم خپل سامان مامان چی آغا زمین خپل دے حکومت دے طرف ہم تاری سے ساتھ فیسیلیٹی جنس کے چی منگ آغی باندی کینگ و کپ آغی باندی منگ پر ایک تک حکومت تا زمین دیر دیر خواست تے چی آغا زمین دے سارا ہیلپ ہو کی او زمین باندی لگ خواری ہو کی نمونگ دا پاکستان نمخی تروفانہ کولے شو پا انٹرنیشنل تسلو بیدلے شو
مردان نه د واورو لوبو لیدو ته راغلی زده کوونکی احترام حسین وایي چې دویم ځل ملم جبې ته راغلی پر سره د سکول نور ملګري هم دي ځای هم ښایسته دی او لوبو پکې هم خوند وکړو
سکول له سایډ نه ټیچر گروپ کې دلته کې راغلی وو ټور باندې راغلی وو نو د دې ځای تګ را تګ ته دا زمونږ دویم ځل دی چې راغلی وو په فیل ځل چې راغلی وو دا ډېر زیات مزیدار مونږ ته نه لګېدلی خو دې ځل چې راغلی وو نو دې ځل مونږ ته ډېر زیات انټرسټډ ولګېدو دلته کې دا ماحول ډېر زبردست دی.
د لوبو تابع کوونکي سیلانی ګروپ مشر انصار یونس د انعامونو ویشلو په موقع خبریالانو ته وویل چې هر کال داسې لوبې کولی شي او مقصد یې سیلګرۍ ته وده ورکول او د واورو نوي لوبغاړي معرفي کول دي.
یو ډېر بهترین ایونټ شو او ان شاء الله هر کال چې کوم دی د دې نه به دا بهتر نه بهترین کو چې په دې کې کوم اتلیټس بیا ټاپ راځي هغه به بیا په انټرنیشنل لیول کې چې کوم دی هغه پارټیسپیشن کوي چې کوم یورپ کې کېږي کوم په پاکستان کې کوم انټرنیشنل کمپټیشن کې دی هغه کې به پارټیسپیشن کوي. نو مقصد د دې دا دی چې ټوریزم پروموټ کړو مقصد د دې دا دی چې کوم اسکینګ اتلیټس دي سنو بورډ دز دي چې هغه په دې کې پارټیسپیشن وکړي او د دې نه چې کوم دی نو دا یو نیکسټ لیول ته لاړ شي انټرنیشنل لیول باندې د پاکستان نوم روښانه کړي.
تلوگو مقابلو پا آخر وز دا موسیقی تابع هم کوئی شوا چی پکی دا رباب او منگی سرا سندرغارو سندری ویلی دا بحر چی مو لوغارو او سیلانیانو دا موسیقی سخا خواندونا واغستن. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره ورسو د یو بل رپورت طرف ته. په پکتیا ولایت کې طالب چارواکي وایي چې د نوي لمریز کال په شپو ورځو کې به د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې لسګونه زره ونې کینوي. دوی زیاتوي سږ کال به په 500 وجري بسمکه باندې د مڼو، بادامو، غوزانو، چلغزیو باغونه هم جوړ کړي ځکه چې یادې میوې په پکتیا کې ښه حاصلات ورکوي. تفصیل د نجیب الله لوخیل په ریپورت کې اورو.
د پکتیا ولایت د بیلابیلو ادارو مسؤلان وایي چې په نوي لمریز کال کې به د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې لسګونه زره میوه لرونکي او زینتي نیالګي کینول شي. دوی وایي یاد نیالګي د حکومتي ادارو انجوګانو او خصوصي سکتور لخوا کینول کیږي او هم به په سلګونو جریبه ځمکو باندې باغونه جوړ شي. په پکتیا کې د طالبانو حکومت د کرنې او مالدارۍ رئیس مولوي عبدالرؤف مشاد راډیو ته وویل سږ کال به په دې ولایت کې د بادامو، مڼو، چارمغزو او زنغوزیو ونو یو شمېر نوي باغونه جوړ شي.
موږ په مختلفو ولسوالیو کې تقریبا 8000 نیالګي سیمسمری ونی دي، اکثر 8000 دي بادامو باغونه دي او 8000 دغه رقم ته دي مڼو دي دغه دي او تقریبا در نیم لکه سی هغه هم مسمری دي خو چارماغ دي او زنغوزی دي در نیم لکه نور اراده لرو سی په مختلفو ولسوالیو کې دغه نیالګي کینو.
په ورته وخت کې د گردیز خاروالی چارواکی وایي په پام کې لري چې د نوي کال له پیل سره سم د خار په ګلدانونو کې د ګلانو بوټي او د خار د سړکونو غاړو ته زینتي ونې کینوي. د گردیز خاروال مولوي شریف الهام وویل
د گردیز شاروالی سرسبزي په بخش کې تقریبا 6500 دیوال بیت او 1500 نیالګي د نهجو او 4500 متر مربع چمن او 1350 مختلف ګلان د دغو لپاره پلان لري چې د خار مختلفو برخو کې په چوکونو کې په ګلدانونو کې کېږدي او د ولسوالیو اړوند د پکتیا د نورو ولسوالیو چې درې شاروالۍ موږ لرو په هغه کې د 2000 شاوخوا نیالګي به کېښودل شي.
د حکومتي ادارو په خوا کې هر کال په پسرلي کې عام خلک هم په خپله نیالګي کینوي او د چاپیریال په سمسورتیا کې برخه اخلي. د پکتیا والي مولوي محمد علي جان احمد وایي زرګونه مسمر او غیر مسمر روزل شوي نیالګي به د خصوصي سکتور او انجیوګانو په مرسته د پکتیا ولایت په مختلفو سیمو کې کینول شي.
تصدیق شوي میوه لرونکي نیالګي دا دې ته آمده دي انشاءالله تعالی سي په دې لنډو ورځو کې مونږ دا توضیح کو او خلکو ته ورکو. 1500 جریبه باغونه مونږ مرکز کې او سید کرامو تراریو به پوری په مختلفو ولسوالیو کې دیوی خیره مؤسسه په توسط باندې آمادګي لرو.
دا په داسې حال کې ده چې هر کال د پکتیا ولایت مرکز او ولسوالیو کې زرګونه نیالګي او د ګلانو بوټي کینول کیږي. خو د خلکو دایمي شکایت دا دی چې د مسؤولو ادارو د نه پاملرنې له امله تر ثمره نه رسیږي او بیرته وچیږي.
د رڼا په لور
قبائلی
ضلعوں کے جنکو تعلیمی شرح اغیتا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لزده کوونکو استادانو د سیمه مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اوریدئ شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو ر پرون د روس لخوا د اوکراین په یو پوځي مرکز برید شو. دا سه د پولند له پولیس سره نږدې ځای دی. د برتانیا حکومت ویلي چې له دې پیښې سره ښایي چې جګړه لا نورم زیاته شي. روس د فروری په 23 په اوکراین یرغل وکړ چې پکې تر اوسه ویل کېږي په سلګونه خلک وژل شوي او په لکونو نور ګاونډي هیوادونو ته کډه شوي دي. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري په ریپورټ کې اورو.
پرون دغه برید ناتو د غړي پولند د پولې په 25 کیلومترۍ کې د اوکراین پر یو پوځي مرکز وشو. ویل شوي چې په دغه برید کې د سولې او امنیت نړیوال پوځي روزنیز مرکز په نښه شوی دی. د سیمې والي ماکسیم کوزیتسکي ویلي چې روسي الوتکو پر دې مرکز شاوخوا 10 توغندي ویشتي چې په خبره یو شمېر توغندي پر هدف له لګېدو مخکې منحرف کړی شوی دی. برېټانیا خبرداری ورکړی چې د پولند پولې ته نږدې پر پوځي مرکز برید د جګړې د لا پراخېدو څرګندونه کوي. خو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان له امریکایي سی بی ایس شبکې سره په خبرو کې وویل چې د ناتو پر قلمرو هر ډول حملې ته به ائتلاف کلک ځواب ورکړي. د هغه په وینا د امریکا ولسمشر جو بایدن په زلونو دا خبره واضح کړې چې واشنگټن او متحدان باید د ناتو د قلمرو له هرې ټوټې څخه د دفاع هڅه وکړي. په داسې حال کې چې جګړه شدت مومي، روسیې پرون د ساحلي محاصره شوي ښار ماریوپول په ګډون په یو شمېر ښارونو کې د 200 بشري دالیزونو له پرانستلو سره موافقه وکړه. د ماریپول چارواکو ویلي چې د روسیې د حملې له پیل راهیسې په دې ښار کې له 2000 زیات کسان وژل شوی دی. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون وویل چې په دې ښار کې په سلګونو کسان د خوړو اوبو او درملو له سخت کمی سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو پرون اعلان وکړ چې نږدې 2 میلیون ولکه اوکراینیان د جګړو له امله له هېواده وتلي او ګاونډیو هېوادونو ته کډه شوي دي. په عین حال کې د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس پرون په مذهبي مراسمو کې دغه برید په کلکه وغانده او وویل مخکې له دې چې د اوکراین ښارونه په هدیرو بدل شي د ده په وینا دغه وژنې او د نه توجیه وړ پوځي یرغل باید پای ته ورسول شي. کرملین ویلي چې پر اوکراین برید د دې لپاره کړی چې دغه هېواد له پوځي پلوه له پښو وغورځوي او د نیولو نیت یې نه لري.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم تاسو اوریدل شئ. د دې ترڅنګ اوریدونکو تاسو کولی شئ چې په فیسبوک، ټوئیټر او په انستګرام باندې د مشال ریډیو پاڼه خوخه یا لایک کې فالو کې او بیا التا تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو چې کوم ریپورټونه دي دغه سي زمنګ ویډیوګانې بیا تاسو لیدلې او بیا لوستلې شئ. او د دې ترڅنګ اوریدونکو که ستاسو په سیمه کې کوم ستونزه وي نو غم تاسو کولی شئ چې موږ ته په ټلیفوني پیغام کې یا د مشال ریډیو په فیسبوک باندې په پیغام کې پریږدې. موږ به هڅه کوو چې پاغه مسله پاغه ستونزه باندې ریپورت جوړ کړو او ستاسو غږ د چارواکو تر غوږونو پورې ورسو. په پیښور کې د ماسپخین یو نیمه بجه شوې ده. د عبدالحی کاکړ نه به لنډ خبرونه واورو.
په بنو کې پښتون قومي جرګې غوښتنه کړې چې پاکستان کې میشت پښتانه دي په یوه صوبه کې رایه او ځای کړل سي. ټاکه سوې چې په بنو ښار کې کېدونکې دا درې ورځنۍ جرګه پرون پای ته ورسېږي خو بیا د یوې بلې ورځې لپاره وغځول شوه. د پښتون قومي پارټي مشر محمد خان اڅکزي نن 15 نوکتي متفقه اعلامیه د جرګې ګډونوالو ته اعلان کړه. د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو وزیر وایي چې صوبای حکومت ژمن دی چې د پوهنتونونو ستونزې حل کړي. د پاکستان ریډیو سرکاري ریډیو له مخې دا خبره پرون په پېښور کې په انجینرینګ او ټکنالوژي پوهنتون کې د کانوکیشن په مهال صوبای وزیر کامران منګش وکړه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یونیسار وایي د افغانستان 40 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د یونیسار څانګې پرون د مارچ پر 13 په یو ټویټ کې وویل چې افغانستان په اوس وخت کې له شدید بحران سره مخامخ دی. د ترکیې د بارون چارو وزیر وایي د کابل د هوایي ډګر د مدیریت په اړه تر اوسه له طالبان سره خبرې روانې دي. مولود چاوش اوغلو دغه څرګندونې پرون کړي دي. او د ایران اسلامي انقلابي ګارد د عراق په شمالي ښار اربل کې د راکټ بریدونو زمری قبول کړی دی. د کردستان د داخله چارو وزیر ویلي چې پرون د لسګونو بلستیک توغندي په اربل ښار کې د امریکایي کنسلګری نوې ودانۍ او نږدې آبادۍ په نښه کړي او زیاتوي چې یوازې مالي زیانونه سوي او یو اولسي وګړي ژوبل سوي.
لند خبرونه د عبدالحی کاکړ نا وریدل. اوریدونکو وخت شو دی اوس د ونیز خبرونه د مشال مرکان نن مرکا د ثوابې سره تعلق لرونکي ځوان ډاکټر شکیل سره شوی دا اغه د اوبو لپاره د ملي شورا یا په کونسل کې د خیبر پښتونخوا استاد دی. د خبرونه قربا ګل ایاز ته راځي چې ورته وکشو.
د مشال مرکا د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رادیو قدرمنونکو زستاس قربا ګل ایازم د مشال مرکه کې تاسو ته هر کله وایم. څنګه تاسو معلومه ده په مشال مرکه کې موږ د سیمي وتل شخصیت سره خبرې کوو. دا غوی د ژوند او د کار په اړه د غوی د خلینه اورو. د مشال مرکه کې موږ یو نوی ځانګړی لړۍ پیل کړی دا چې هغه ځوانانو سره خبرې کوو چې له بهر نه لوړې زده کړې اعلی تعلیم ترلاسه کړي وي کړي دي او بیا خپل وطن ته راستانه شوي دي او هلته په مختلفو څنګه کې خدمت کوي او د دې تر څنګ کار کوي. نن را سره ډاکټر شکیل صاحب ملمه دي. ډاکټر شکیل صاحب په هالند کې د امستردام په هنتون نه اوبو کې د اوبو گورننس یعنی د اوبو حکومتداری دا یا د دې معنی پی ایچ ڈی کړی دا او اوس خپل وطن کې په مختلفو څوکو معنی کار کوي. هغه د خلوی نو خبر یو رو را سره ملمه دی. ډاکټر شکیل صاحب تاسو په پروگرام کې هر کله وای.
السلام علیکم. ډېر ډېر مهرباني.
ډاکټر شکیل صاحب کلکشن از منګه اوریدونکو ته وایي چې تاسو په خیبر پختونخوا کې کوم سیمې سره تعلق لرئ؟
زه سوابې سره تعلق ساتم. سوابې کې بیا یو وړوکی کلی دی ډاګې ورته ویلې شي ډاګې.
او لومړنۍ زده کړې هم د ډاګې نه کړې وي؟
جی بالکل. ما ټول سرکاري سکولونو نه سبق ویلې دی تر میټرک پورې او هغې نه بعد بیا سلور کالې سی سي او بی سي چې ونو هغه مردان کالج نه کړو.
خا او بیا د ماسترز لپاره به پېښور پونتون ته
دی. ماسترز لپاره جی قائد اعظم یونیورسيټي اسلام آباد ته لاړم.
خا
او ماسترز نه بعد یو کار یو نیم کال جاب وکړو او بس بیا کوشش شروع کړو چې را سبق نورم ویل غواړي او سبق ویل غواړي نو دې لپاره بس انګلینډ انتخاب وکړو. وسم خو دومره نه رسېده خو بس سپلار مرسته وکړه کزنز وغیرہ ری نباد بیا لاړم انگلینڈ ته. البته ناول می ان بی اے وکړه. ان بی اے کې ایکچولی ما بیا د فیلډ چینج کما خو بی سی کمپیوټر ساينس او پاکستان کې ایم ایس سی سټټیسټکس کې. ان بی اے ته بیا د انوایرنمنٹ طرف ته راغلم او ما د کاربن مارکیټینګ او فاینانس کې ما بیا ان بی اے وکړه. ری نباد بیا اوس وخت اس می جاب کو بیا می یو اوس یو ډیگری پکاره دی چې سپیشلایز ډیگری د انوایرنمنٹ خو چې ساينس نه په دې پالیسی سایډ چې لکه کوم ځای کې د انډیجنس نالج چې ورته وایي زموږ د مشرانو علم کوم دی د انوایرنمنٹ باره کې او کوم چې ماډرن ساينس کوم نالج دی چې د دې دواړو سره مکس هون کی په دې معنی دغه کوم بیا یونیورسيټي آف ایسټ انګلیا ورته وایي هغه انتخاب مې وکړ. هغې نه بعد په خپلو پیسو باندې هلته مې څه لږې ډېرې ګټلې وې. هغې باندې مې هلته داخله وکړه په کلایمیټ چینج اینڈ انټرنیشنل ډیولپمنټ کې. جی هغې نه بعد بس ما ته پته ولګېد چې ما ته خپل ډایرکشن ملاو شو. دا یو داسې فیلډ دی چې په دې کې نه کار شوی دی او پاکستان حوالې سره خو ډېر امپورټنټ ځکه دی چې غریب ملک ته کاربن کنټریبیوشن یې بالکل نشته. ډېر کم دی په دنیا کې. د ټولو نه کم دی خو د دنیا کې د ټولو نه زیات چې مصیبتونه د کلایمیټ چینج په وجه کم راځي په پنځم نمبر باندې دی. بس ما اراده وکړه چې اوس واپس تلل غواړي او نور کار بال تکوم.
څنګه تاسو خبر وکړه چې تاسو د ډاګۍ نه خپل زده کړې شروع کړې وي اسلام آباد ته پسې لاړې بیا بهر ملک ته لاړې نو په دې منځو بنا کې لکه کم داسې دغه چې تاسو وه سوالې په کله تاسو ماسترز کول چیرې تاسو او څنګه تاسو مې چې ما ته ډایرکشن چې کله ما به هر سبق ویل نو ما ته هله مزماته یو تګلار ما ته معلومه شو چې رزم دا زوب په دی لار زما نو سو فرق محسوسه وای چې د اغزي د زدکړو او بیا په خپل وطن کې
اغي زې سبق هو واقع ډیر ښه دی. خو زه په دې کې خوش قسمت هم چې ما د دلته په سکول په کالج کې خو استادان ملو شو ډیر زدکړه پکړې و او خپل چې کوم سیس په ذهن کې و نو کوشش یو چې هغه بار رو هر وقت یو کوشچن مارک براته زما د کلایمیټ چینج او بیا واټر پالیټکس گورنمنټس تر ټولو وجه دا و چې مونږ کله واړو او بهر به په ګرمۍ کې ملاسو په صحن کې نو مونږ اکثر ډاډه دي شو تپوس به مور پلار نه کوو چې دا څه وجه ده. هغوی به وایي چې جوړ د اوبو په وار جنګ وشو چې د پټو منځ کې به پاتې کېږي نو دغسې ذهن کې و چې دا د اوبو په وار جنګونه ولیکېږي. بیا سم په کتابونو کې وایي کتابونو کې پته ولګېد چې انډیا او د پاکستان د دې د دې د اوبو مسلې دي او د دې لپاره سنتاس معاهده وشوه او هغه وجه دا وه چې انډیا به کله اوبه پټولې او کله د رامنې راپرېښودې نو سیلاب به راغی.
بالکل.
خو بیا دغه یونیورسيټي آف ایسټ انګلیا چې کوم وه هغې هغه سیز بالکل پک او ایر وباسه او هغې دا ثابته کړه ته چې دا د اوبو په وار جنګ یا د ملکونو په منځ کې د اوبو د
غلاګانو وجه دي.
جی هغه وجه دا ده چې اوبه لږي دي آبادی سیوا کیږي سه آبادی سیوا کیږي سه ډیولپمنټ کیږي معاشي ترقی چې کم کیږي او څه پکې د موسمیاتي تبدیلو یو وجه ده. نور یو ملک وي چې خپلو خلکو ته خپل پټو ته زمکو تا او دا شان خپل انډستری ته وب برابر کوم.
ډاکټر صاحب هغه ته خبر ازو هغه ډیر یو هغه موضوع ده تفصیلی پاغي مانی خو تاسو سره به زنګړی دویمه برخه خبره کوم. تعلیمی لحاظ سره کوم ګورو هغه څنګه تاسو محسوسوله چې څومره تاسو الته وخت بستلو د زده کړو لپاره او په چکل تاسو پاکستان کې وای نو الته چکل تاسو تعلیم ترلاسه کول نو څومره فرق تاسو محسوسوله؟
فرق خدا دی چې هغه خلک چې کوم دي هغه صرف په تیوري معنی نه دی هغه پریکټیکلی یو سیس په لابراتوري کې او د مثالی مندار طریقې نه تا تاسو ته ثابتولو کوشش دي. زمون پاکستان کې چې کوم وجه دا غدار چې دلته رټه سیستم تیوري د ټوله هغه ټیک د علم حاصل کو خو پوهېږو که نه هلته مونږ علم حاصل کو پوه شو کې دغه یو غټه وجه ده. بل هلته تعلیم که وګورئ نو هلته تعلیم ټیک د فیسونار څه سیوا دي خو هلته تعلیم آسان دی کول ځکه چې تاسو ورسره نوکری کولی شئ پیسې ګټئ په خپله ځان ساتئ یونیورسټیل ورکوئ دلته راځئ. دلته اوس زه ګورم زموږ سټوډنټانو ته ډېرې مسلې دي ډېر قابل ماشومان خو سکالرشپ پته نه وي چې کوم غریبانان چې سکالرشپ نه وي نو غریبانان بیا تعلیم پرېږدي ځکه چې پارټ ټایم جاب دا کلچر داسې ځینه لا دلته دومره نشته.
ډاکټر شکیل صاحب خبرې تیرې بجاري ساتو یو وړ شند مالو او د دمې وروستو به بیا ستاسو په دې موجوده کار باندې خبرې کوو.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
د مشال رادیو قدرمن اوردونکو ډاکټر شکیل صاحب را سره مل مده چې په د اوبو په سیاست باندې پی ایچ ڈی کړی دا او دا وخت په پاکستان کې د مرکزی لیول باندې د پاکستان نېشنل واټر کونسل په هغه کې د خیبر پختونخوا د استازي په توګه باندې ګمارل شوی دی. کوم رسمي نوټیفیکیشن نه دی شوی خو ډېر زر به دا وشي. ډاکټر شکیل صاحب ستاسو چې کوم دا تیسیز او کوم ستاسو کوم پی ایچ ڈی کړی با د اوبو په ارزښت باندې زموږ په خلکو کې او ستاسو غږ په ټول قبایلي سیمو کې اوریدل کیږي د خلکو د ماحولیاتو په اړه باندې زموږ لومړی پوښتنه به دای به ورسته اوبو ته مرزمه د ماحولیاتو په اړه باندې د خلکو پوها څومره ده؟
د حوالی سره خو چې زه وګورم منظم زمون خلکو سره چې کوم پوهه ده نو غالبا دومره بل ځای کې نشته. خو دنیا ورته ماحولیاتي تبدیلي دلته ورته زمینداران وایي چې یاره بارانونه خطا شو ځمکه کې نمی ختمه شوه فصل کم کیږي نو دا ټول هم دک خبرې دي چې کوم نن په دنیا لګیا ده چې د دې خلکو د علم راواخلي او د دې نه لږ زده کړه وکړي او بیا دې سره چې کوم ساینسي کوم تحقیقات شي بیا یو ځای کړي د دې په بنیاد باندې د مستقبل لپاره څه منصوبه بندي وکړي شي.
ښه نو د اوبو مسله کوم راوالو نو د اوبو مسله تاسو په خپل ډیر کار کړی دی ډیر سیړنم په کړی دی ډیر جوړه څنګه ګوري تاسو دی ته
اوبو سم کې مونږ ټول ته پته راځي او ډیر ضرورت دی اوبو نه بغیر جون ناممکن دی. اوبو خلک اکثر مونږ کلی کې لګیا یو په مجره جماعت کې دا خبرې کوم مشرانو سره ناغي خدا وایي چې لکه اوبو نه کمیږي بشتا خو غي بیا په دې معنی کایل کول چې اوبو به ډیر خو اوبو به د استعمال قابل دی دا زمونږ چې څومره د ټوایلټ او د انډستری چې کوم ګنده اوبه دي پټو کې چې مونږ کوم اسپرېګانې وکړو دغه اوبه چې کوم نالو ته ځي نو دا دغه اوبه خو ګنده شوې خو دغه اوبه ځان سره چې نورې کومې د استعمال اوبه دي هغه هم ګنده کړي. مونږ ته دا پته ده چې په دنیا کې درې کم سل فیصده اوبه چې کوم دي د استعمال قابل نه دي صرف درې فیصده اوبه چې کوم دي هغه د استعمال قابل دي. هم په دې درې فیصده چې کومږ بیا وګورو نو صرف یو فیصده داسې دي چې هغه مونږ په نږدې دي مونږ په بور مونږ په کوي مونږ راوباسلی شو یا په دریابونو یا په نهرونو کې پرتې دي. نو دا اوبو به ډېر په طریقې استعمالېږي ګنی په مستقبل کې به د اوبو څښلو دپاره به هم بیا پیسې ورکړو د پټي دپاره چې اوبه اخلو هم به پیسې ورکړو. اوبه بیا ټریټمنټ کول غواړي اوس مونږ ته قدرت دغه شان را کړی دي چې دا موجود دي
خو صفا دي سکلو قابل دي د استعمال قابل دي
جی
خو راتون کې تاسو ګوري چې دا به بیا داسې نه وي کچری
دا به بیا داسې نه وي دا
که مخنیوي ونی شي څنګه تاسو خبره کوله
جی بالکل اغه لکه زه به تاسو ته دا وایم زمونږ دا خیبر پښتونخوا صوبه کې د کارخانو نه د خلکو د کورونو د ګټرو دا چې کومه اوبر روان دي د دې لپاره نه ټریټمنټ پلان دی په غون په خبر کې په دې نه هو کې یو فنکشنل نه دی کار نه کی مطلب دا دی چې دا سمره د ګندو بدی دا زمونږ زمکو ته بیا دی دا موږ بیا بیا استعمالو او زمونږ لاندې چې کومې بدی زمونږ نهرونو کې دریادونو کې دی اغان ځان سره وخت پر وخت ګندکی مخکې به قدرتي طور د دې صفائی په خپل کېده لکه دا هغه چیند خان بو کټا میان بو ماران بو دی په دې خپل سرمن مانی په خپل خوراک مانی د دې نه ډیزل او په دې کې به څه څه ګندونه وو څه به بوټو لري څه به ځناور لري خو آبادی به کم وه پلوشن به لږ وو او دا قدرت چې دا کوم نوکران دي به موږ لا صفائی وکړو
دا سایکل غوندې به روان
آبادی ډېره شو دا سایکل به روان اوس آبادی ډېره شو او دا زناور چې په کم کم ځایونو کې دي نو په هغې باندې اوس ښارونه آبادي دي نو که موږ وګورو نو دا سیزونه ورو ورو ختم شو زموږ د ماحول نه دا د قدرت چې موږ ته کم نوکران موجود و موږ له پیدا اوبه صفایانې کولې هغه اوس نشته هغه اوبه چې اوس دي نو هغه ډایرکت روانې دي دریاب ته دریاب نه سمندر ته ځي لاندې ځمکې ته ځي هغه ځان سره څه ګندکي اوس او ډېر کم وخت کې به لکه اوبه یا خو به وي نه ځکه چې د لاندې کوم اسلام آباد کې موږ وګورو پېښور کې مسرورو دلته حیات آباد کې چې دین ورو ورو اووه سوه اته سوه فوټه اوبه لاندې لاړې هر کال یو میټر اوبه لاندې روانې دي نو اوبه کمې دي ګنده اوبه په سیوا دي نو دا چې کومې لږې ډېرې پاتې دي نو دا به هم ډېر زر ګنده شو دا به د استعمال قابل نه وي بیا
لکه تاسو خپل د مشاهده او دغه چې وګورئ تاسو خپل یو ځوان یې او بهر مو وکتل دا هغه ځای زدکل نه علاوه لکه دا هغه ځای خلکو غره واخلو د اوبو په اړه معنی په هاوی او بیا دا موږ خپل سیمې سره دغه کو پرتل کو نو څنګه ګوري دې
یو خدای کی داد ما چې تاسو څنګه په شروع کې وای چې کم زمون د کلو خلک دي د سیم کم زمون خلک دي د انډیجنس کمیونټی دي مدا خود خپل کم وګورو کم قدرتي وسایل دي ډیر خلک طریقې سره دا استعمال دي خو په دې معنی چې کم دا د ترکه دا لالچ او دا سیزنه پر روان دي نو اغي مسرورو کمرشلایزیشن طرف ته روان دي خو کم وګورو د دک خلکو چې کم علم دي او بیا چې دا کم خارونو کې کم خلک دي دی لمونږ په پوهه معنی کار کو زمونږ دلته کم وګورو انفراستراکچر خو بهترین جوړ دی تاسو وګورئ د خیبر پختونخوا روډونه چې کم دي نو داسې غټ غټ روډونه ما په لندن او په پیرس کې لیدلي دي خو مسله چې دا نو زمونږ د رویې دي زمونږ د اټیټیوډ خبره ده چې مونږ دا سیزنه په صحیح طریقه نه استعمالوم زما په خیال د ټولو نه زیات دغه چې کم دی نو شعور پیدا کولې په خلکو کې چې دا نه دي چې اوبه به ختمې شي اوبه به ډېرې خو بیا به د استعمال قابل نه اوس مفتو کې ملایږي بیا به په پیسو مانی د بوټو د ونو بوټو دار یو څه خیال ساتل پکار زموږ دلته حکومت د فضايي الوتکې د پاره ډېر ښکلی کار وکړ بلین ټری سونامي پروجیکټ اوس 10 بلین دی خو زموږ کوګورو چې کم زمینی الوتکې ده چې کم د دې ګندو بو د وجې جوړیږي د دې نه امیشنم کیږي د کلایمټ چینج د اثرات هم کیږي بل هغه د پاره ټریټمنټ پکار دی چې ټریټمنټ پلان ته لګي او دا وګو اول صفاکی دی بیا دا غي نه پستې د نالو ته یا کند ته یا نهرو ته ورزول کیږي زما په خیال پویا چې کوم دا په خلکو کې لګ اویرنس لګ شعور پیدا کول چې لک په طریقہ مطلب د استعمال کی په انډستری کې یا په کورونو کې یا ایون په اګریکلچر کې
تاسو یو خبره ته اشاره وکړه چې ځینی حکومتي ګامونه پورته کړی دي چې داغه کې دا د سونامي د ونو د یو میلیون ونو لګولو داغه پروژه ده تاسو خپل هم د پاکستان په قومي اسمبلی کې د سټانډینګ کمیټې د کلایمیټ چینج داغه لپاره داغه تاسو سلاکار یې نو په اغه کمیټه کې تاسو کې نه دا غوړو خبره تاسو اوري نو اغوی سمره په دې کې جدیدی سمره سنجیده دی او سمره اغه د لپاره ګګامونو پورته کړ. څنګه تاسو یو خبره مکړه چې په خبر کې نه د اوبو صفاکولو پلانټونه یا اغه کارخانه یا چا ورته وای د ځای مرکزونه دی خو هغه فعال نه دی.
زه کوم لکه د اوسنی چکم حکومت تے دی چپ ماحولیات مانے سمرکار کو دمر مخ کی ندی کڑے باقی نورو سیکٹر کار کڑے دے کنے دے کڑے اگر یو طرف تک خو کدا ماحولیات حوالے سرو گرون دے حکومت پدی مانے خکار کڑے دے کم گدل تو گرو لکدا بی آر ٹی پروجیکٹ بمونگو آخلو بی آر ٹی پروجیکٹ صرف دے تنگ دے یو ایڈوانس ٹرانسپورٹ سسٹم پتور نہ گرو دا یو الیکٹرک ہائبرڈ بسز دی چې دین ایمیشن به بالکل ادری گی
بلکې لګي او دا چې کم دیکھا نا ایمیشن
جی لګي د دې نه ختم شوی دی. نو دا وجه دا چې تاسو کتلی دین په ټول ملک یو ګورې لکه د سموک غټه مسله وه خو پېښور سیمه کې مونږ ته دا مسلې نه دي راغلي. دلته هغې وجه دا ده چې یو د پېښور نه ډېر چاپېره ډېر زیات بوټي ولګېدل. بل هغې نه بعد دلته ټرانسپورټ سیستم چې کوم دی نو هغه ہائبریڈ یا الیکٹرک جوړ شو
برقی
یا دا غی نه بعد چې کوم دی جی بالکل د خیبر پختونخوا حکومت یو بل انیشیټیو دا چې هغې ته ویلی شي گرین گروتھ انیشیټیو. دا گرین گروتھ انیشیټیو چې کوم دی په دې کې په راتلونکي وخت کې د مختلف وزارتونو چې څومره دا غی د لاسه څومره مشن کیږي هغه کمول دي. دلته ټوریزم نیشنل پارک ډیولپ کول دي. دا زموږ په ملک کې زما په خیال تقریبا درې کم درې سو تا زموږ پروټیکټیډ ایریا نیشنل پارک رسیدل. او د دې په وجه معنی زمونږ دلته چې د ځنګلاتو کم کمی راغلی وو 2.5% راغلی وو هغه تقریبا 4.5 نه 5% ته ورسېدل. او د دې په دې خلکو معنی په ژوندونو معنی د دې د تاب او هوا معنی یو ډېر ښه اثر یې چې څومره وخت یې واقع کېږي دومره به د دې فائدې مونږ ته نور نور راځي راته.
تاسو یو دمه اخلو قدرمن اوردونکو او ډاکټر شکیل صاحب سره خبرې کوو او د دمی روستو بیا به د سره د اوبو په سیاست باندې خبره کوو او بیا په ځانګړې توګه په سیمه کې چې کوم حالات دي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
دوی د ورځې له تازه خبرنو روانو چارو او مهمو پیښو ځان خبروي.
تاسو هم موږ پر فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب بدرګه کړئ.
د مشال رادیو کډمنکو ډاکټر شکیل صاحب سره ملمه دي. د دمه مخ کې څنګه تاسو مون خبر کړی و چې د اوبو په سیاست په ډاکټر شکیل صاحب سره خبرې کوو. خپل هم پی ایچ ڈی کړی د پام دی هغه کې. ډاکټر صاحب څنګه تاسو ګوري په سیمه ییز حالات کې اوس راښو څنګه تاسو ډیر تفصیلي خبرې وکړي چې په پاکستان کې څنګه حالات دي د اوبو او د چاپیریال او د ماحولیاتو. تاسو خپل هم سیړنه کړی دا سیمه ته څنګه ګوري او په سیمه کې د اوبو په سیاست معنی دې ته څنګه ګوري تاسو؟
زه دې زما خپل دا دي چې په یو سیس کې چې کوم زموږ ملک غلط سوچته هغه دا دي چې دلته به د هر مصیبت د پاره انتظار کوي نو بیا به دا بداوه کې. کابل ریور یو ډېر هم دریاب دی د پاکستان افغانستان دواړه لکه یو خطا لکه یو مخ کې. خو فی الحال د افغانستان مسلې ته که موږ ګورو د افغانستان چې څومره ګاونډیان دي که هغه ایران دی او که پاکستان دی هغې دواړو کې اوبه ډېر حده پورې کمې شوي دي. دا تقریبا د 1000 کیوبک میټر پر پرسن پر یر نه لاندې راغلي دي. دا اوس خطرناک الارم لکه چالو شوی دی. اوس افغانستان کې چې دي نو هغه تقریبا 3000 کیوبک میټر دي پر پرسن دی او سړی په سرمانی. نو افغانستان ته لازمی خبره ده د دې د ګاونډیانو نه د اوبو حواله سره یو ډېر غټه خطر ده. موږ د دې انتظار نشو کولی چې جنگ شروع شي نو بیا موږ دې له بندوبست کو نه. په دې وجه دا قدم واغست چې زه هغه وخت انتظار نشم کولی. زه به د اوس نه د دې لپاره چې د دې څه قسمه مداوع کولی شي اول ډول کو او هغه هم په دې معنی دا کار وکړو چې کم طاقتور ملک دی، کم طاقتور سړی دی، کم طاقتور صوبه ده، هغه سره طاقت شته، هغه به په ډېر نه ډېر اوبو معنی ځان له قبضه کړي. خو که مونږ دا انسټیټیوشنز چې کوم دي، که دا ورته مونږ مضبوط کړو، پالیسۍ مضبوطې کړو، نو دا به دا غلا به بیا نه کېږي. مسئلہ د دې د وجه غلا کیږي، طاقتور ځکه طاقتور دی چې زمونږ کمې پالیسۍ دي، کم زمونږ قانون جوړ کړی دی، هغه زورور لا مضبوط لا دغه ورکی لکه مرسته کی هغه سره.
ښه، نو د کی کوم ټیکنیکل هغه ته ونه زو چې څنګه دغه دی، خو په لکشانی آسان ټکو کې تاسو بیان کړئ چې د کابل سیند اوبه پاکستان لپاره څومره مهم دي.
د افغانستان او د پاکستان په منځ کې یو کابل نه دی، په دې صوبه کې درې سیندونه دلته بهیږي. کابل د ټولو غټ دی، بیا کورم دی او بیا ګومل دی، او دغه شان شپږ واړه سیندونه دي چې هغې کې به ډېرې کمې اوبه وي، خو چې کله سیلاب را شي بیا هغه هم ډک شي. هغه د بلوچستان او د افغانستان په منځ کې دي. اوس دا درې چې کوم دریادونه راځي د افغانستان نه، نو دا د خیبر پختونخوا د پاره بالکل لکه چې څنګه اکسیجن لګېدلی که نه، هغه مریض ته هغه شان د دې اهمیت دی. د دې ځای د خلکو د پاره، د دې ځای د ترقۍ د پاره، د دې ځای د اګریکلچر د پاره، بغیر دې نه بل څه زموږه اثر نشته. مسله دا ده د پاکستان چې د پاکستان خپل دننه اوبه بالکل نشته. د پاکستان چې څومره دریابونه دي، که دا تاسو وګورئ نو دا ټول د ګاونډي ملکونو نه راځي.
بالکل،
موږ په کار بدای چې موږ خپل ګاونډي ملکونو سره تعلقات ډېر ښه کړو، او دا اوبه چې کمې دي نو اوبه په سر باندې به زه دا ووایم چې هغه یو کیسه به مخکې یادېده، مال تسنیرېټډ به ورته وي چې د اوبو په وار به جنګونه کېږي. خو چې کله ریسرچ وشو نو هغه ثابته شو چې د اوبو په وار جنګ نه کېږي، بلکې اوبه یو داسې څیز دی چې چونکې هغې سره جون تړلی دی، نو دا خلک یو بل ته رانږدې کړي، خو چې دواړه مخلص وي یو بل سره او په دې معنی خبرې وکړي شي. د اوبو لارې بندول یا اوبه اړول یا ډین پې لګول، دا چې دونه دا صرف ته یو ملک ته نقصان نه رسوي، دا ته ټول ماحولیاتی چکن سسٹم دی، هغه زمونږ ایکو سسٹم چې ورته وایي، دا تاغی ته نقصان رسوي.
بالکل، دیکھی یو زین ته یو غرالی یو واقعیا چې په دغه کې په مصر کې د نیل چې کوم هغه د سیند دی، نو هغه کینال دی، نیر چې دی، دغه نه دغه تیریږي ډېر وړو کې دی، او ټول په دغه هغه معنی د دنیا زیاتره چې کوم بهري کم جازونه دي له هغه ځای نه تیریږي، ځکه چې هغه نږدې لاره ده. خو دې سره تړلی چې کوم د اوبو کوم هغه سرچینې ده، هغه افریقایي یو هیواد دی، هلته پې ډیم جوړیږي، نو هغې د وجې نه به دې معنی هم ډېر زیات اثر پریوزي. نو هغه هیوادونو ترمنځ هم دغه شخړه راپورته شوې وه، او بیا هغې د حل کولو لپاره کېناستل چېره دې سره د نورو هیوادونو، څنګه تاسو دا خبره وکړله، دا ډېر لوی اثر لري په دې هغه معنی. د پروګرام د پای شبې هم دي را سره، او موضوعات خو ډېر زیات دي، ځکه چې تاسو دا یو پراخ موضوع ده، او دې معنی څومره چې خبرې هم شي هغه کمه ده. په راتلونکي څنګه ګوري تاسو د اوبو په لحاظ باندې، د ماحولیاتو په لحاظ باندې، او بیا په ځانګړې توګه زموږ د قبایلي علاقې چې دي، دې ته څنګه ګوري تاسو؟
زه به دې کې یو خبره پکې دا وکړم، دا تاسو اول چې کوم د نیل خبرو کنه، دا هم د دې حواله سره تاسو هم کوم چې پاکستان کې هم د میرین های ویسټ ورته د اوبو لارې چې دي، روډو چې کوم دي، د دې یو ډېر غټ پوټینشیل دی دلته. او هغه به تاسو دا وایم، په دې دلته یو پاکستانی پروفیسر دی، په کارم کړی دی چې یو کنټینر د کراچۍ نه افغانستان ته راځي په روډ مانی، هغه مانی تقریبا $2,000 پورې یا $2,500 پورې خرچه راځي، او بلا پلوشن او پلار مانی ټریفک یو څه بل څه روډ جیم هم که دغه موږ لارې جوړو، که د اوبو لارې سمې کړو، نو په دې به صرف $400 خرچه راځي، نه به ماحولیاتي تبدیلې ته څه دغه کېږي، او نه به د هغې د وجې څه نور څه مسلې په روډ جوړېږي. بل خبره کوم تاسو څنګه د قبایلي علاقو حوالے سره وکړه، نو هغه چې کوم دا ډیولپمنٹ روان دی په کوم تیزی سره، ته مونږ په قبایلی سیمه کې وګورو او لاندې وګورو، نو مونږ په کار بدایي چې دا ډیولپمنٹ په داسې طریقه باندې وشي چې ماحول تر دې نقصان ونه رسي. ځکه چې دا ماحول چې کوم دی، قدرتي ماحول چې کوم دی، زمونږ ونې بوټي دي، زمونږ اوبو چې کوم ذرایع دي، دا بچکول ډېر ضروري دي. دا د دې ټول ژوند په دې مانې دی. مونږ له پکار داری چې کوم نوې نوې طریقې دي د زراعتو، هغه مونږ له پکار دي چې هغه مونږ شروع کړو. دا چې کوم پخوانۍ طریقې دي، فلډ اریګیشن چې اوبه ور پرېږده او ټول پټي کې اوبه درو، دا ختم شوي دي اوس. ڈرپ اریگیشن دے، اسپرنکل دے، ریسپانس ڈرپ اریگیشن دے، نو دا سی جنو چطول پکار دی پدے وجہ مانے دا اقوام متحدہ چکم ادارہ دا ایسے ہو اگا پٹول قبائلی سیمچ دا ٹنل فارمنگ او دا ڈرپ اریگیشن پریکٹسز چکم دی، نو پدے مانے خلکو دا شعور ورکی او خلکو دیر خواہ خواہ کرد دا سی جنو چپا کم اوبو مانے دیر فصل ہوشی او دا غی چکم پاتے اوبو دی
چادر. ڈاکٹر شکیل صاحب، دا پروگرام بالکل آخری شیبی دی، تاسو دا قبائلی سیمو زوانانو لپارا اس پیغام لری زکه تاسو بهر هم زدکړې وکړې او بیا خپل وطن ته رالی اوس خدمت کوي، او بیا په ځنګړې توګه قبایلی سیمو چې کوم ځوانان دي تاسو دا غږ اوري، نو هغه لپاره تاسو څه پیغام دی؟
زما یو غږ پیغام دی ته دا دی چې لکه ټیک دا ډاکټري او انجینري دا هم سبجیکټس دی، خو په کار دا دی چې لګ راشي دې طرف ته مو په دې اوبو باندې، په دې خپل ماحول باندې، پدې ماحولیاتی تبدیلو معنی، پدې معنی هم ریسرچ یو کې بهر خمو کې دي ته خمو کې ملایي خپل اسکالرشپ سپارټا د پار راځي، په کارداري چې دغه واخلي دغه علم به حاصل کړي او را دي شي د خپل.